سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس ویم. په خبرونو کې د مهاجرت نړیوال سازمان وې دروان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوې درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټوټر کې خبر کړه. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوی دي. په راپور کې دانه دی ویل شوی چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغه دوه هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شمې پر ورځ د بغلان د مرکز پلی خمری او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلی د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلی چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي وې پاڼو نیټ بلاکس او همداراس داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې لیک سپانی اپ خواني ټوټر وروسته پر فیسبوک او انستګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو داسې ښکاري چې دا بندیز به یوازې د محرم په لسمه او یولسمه وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی این له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي.
بس دی شکسته سکوت
دوستانو دا دی ونی پا نور بس دی خبرونه که موز اجمل اندهر کلی کم پا تیره ونی که اپا تیرو چو رزو که دی افغانستان چو ولایتونه شاوخوا دو ویش ولسوالی دی سخت و سیلابونو ورسردیم لو توفانونو و ورختونو شایده بی. تر ټولو ډیری ویجاړی چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزی سیمو سرخرود بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړي همې ویجاړۍ زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی راهیسې البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل راهیسې چې دغه د پسرلی ورختونه پیل شوي دي پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورختونو سیلابونو د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو دوه درې لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي ناورینونه هر چیرې راځي خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمي بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلدم دي په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونی ده. گن خلک چې ما ور سره خبرې وکړي په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه یې نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هېڅ شک نشته دی چې که زلزله کېږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړۍ. په دې کې هېڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورښتونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه یې پاخه وي هغه زر نړۍ. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي او په یوه کوټه کې. په دې کې یو نارینه و، څلور ښځې وي او یو کوچنی و. همداسې نورې پیښې هم که وګوري عموما ښځې او ماشومان ډیر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډیر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي؟ څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خبرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، دا شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره ورستای یو ځای شي. اوګۍ ستړي مشې خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بېله دي چې خلک پې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کې بیخي زیات شول، او دومره د دوی کورونه کروندې ویران شوي چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی و، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند د هر څه له منځه یووړ، یعنی تباه او برباد شد. په داسې کورنۍ کې تاسو ویا چې اوه کساته چا کیسه وکړه چې یوولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان و هغوی په لاره کې د ونو لاندې شول، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي، هوایي لاره وهي، او بالاخره افسایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو را نه شي. کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران دغه دغه شدید باران چې یو ساعت ورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزی برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل. خلک تباه و برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته و په دې هکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې، هغوی هم داسې کار یې ونه کړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول شي. ټول شکایت لري، هغوی در په در زخمیان دي، مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوم اوګي امیل را سره وو سي. ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلي پښتنه تراشم چې د مګ د بحث موضوع ده. او هغه دا چې په دغه پیخو کې هميشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري، لتونه لري، د امیل اوریدونکو پښتلې دي او څنګه کېدل شي چې لاسې پزیر قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطحه، د کلی په سطحه، د ژغورونکو کمیټې چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی، خو هر سړی چې مسول دی، هر سړی چې هلته شته، څنګه کېدلی شي چې هغه سب پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي. ما له څو اوریدونکو نه پوښتنه کړې ده، د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلی عامل تاسو راسره دا واورئ او وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولی اسی پزیره که شرونه پا که زیاد دی. دویم خبر بدا بانده باسو کچی موگ پا کلیوالی سطح، پا وطنی سطح، پا ولسی سطح، پا حکومتی سطح چمره لی دغسی نورینونو پا وران دی چمتویو و چنگ که دلیشی چی پراتلون که که مرگ شوب کمشی لمرانه یا ابتدائی مرستی خلکو تا ورسیگی، مثلا تیبی کمکون آقا کمکای اولیا یا لمرانه تیبی مرستی ده دیرو خلکو تا ندی رسی تلی. په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اوریدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي او څنګه ورسره مرسته کېدای شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حکمت لایم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی چې اکثر وخت د ښځې او ماشومان چې په طبیعي پیښو کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي، نو هغه اکثر وخت همدغه مشکل دا دی چې په کورونا کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې او دوی په کورونا کې کلابندي، نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه، د غره د بېخوسه یا داسې د کورونا چې کچای ډېر زیاته غوسه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانه او یا ښځو قرباني او د ماشومان قرباني په څه سبب زیاته وي، ولې زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي، د کورونو څخه د باندې وي، ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي، نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیان کېږي او د دوی قرباني فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها پر دغسې مهال باندې خوندي نه کوي، بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې، نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري، نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوي وکړو. د ځانونو رقمېدو څخه نه باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وایستل شي.
ا دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غیدل د لوګر دی ولایت پوخانی مرستیاله را بیا ستانګزی مرسره په خبرونه کې یو ځای شوې دي. تم هر کله وایم مخکې لدین چې دې تراشم اغلی امیل تاسو نه بو پختمم دغه پختنه چې په طبي پیخو کې یعنی د هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پر لپسی خزي او ماشومان او تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه او ته لوړی الاتونه څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي. دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي. حیا او شرم او دا دی او هغه دی او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي د دوی غمه وخوري یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي دوی منډې ووهي. دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي. خو دی اوس دا لرې خبره ده مرکز کې نه دی. بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخې د مخې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیز وشي اطلاع ورکړ شي. دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار. او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندو سره وي یا د کور سره نږدې او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عیب دی. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک لاسنیوی کوي نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران د دوی سرګردانې دي د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي. نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې د مخکې ویل شوي دي ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران هغه کسان چې مخور دي هغه جوماتونو کې ملایان دي باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي. دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او موس مخکې هم پیشبیني شوې ده دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمن نه شي بیا تلف نه شي بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو دا خو دوی سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو هېڅ چاره نه لرو. اوس دا خو مونږ دپاره لوی درس شو خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس دوی زمونږ غږونه کاوري او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې لپاره د ماشومان د څه د لپاره باید تدابیرونه
مننه کو رب شو اغل استانګزی تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومان تلفات په طبي پیخو کې زیات دي څه لته دی آیا د دوی په جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه اغلی عمل چې ورته اشاره وکړه چې د مخبل یادېږي د موږ په کلو کې کبه زلزله و کبار شي او خزو تر ډیره پورې ماغانګلونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پیښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیب زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته یي په طبیعي پیښو؟
مننه سلامونه تاسو واغلی امین ته دی او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکي ته مو اشاره وکړله او د ښاغلي امیل د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته. بالکل ول د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي او کله چې دغه یو پیښه کیږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټول خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کیږي چې دغه یو پیښه ده، داسې یو توپان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کیږي او کله چې ورېز راځي او کله باد باران شروع کیږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د باندې ووځي، ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنې ښځه باید ونه ووځي، ښځه باید په کوټه کې وي. یعنې د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي، دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دی ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه و لامبل نه وزده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه اغلې ستانکزی. اغلې امیل، په حکومتي کچا باندې خو موږ پویږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالیم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پویږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم وروختونه بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و، فکر یې کوو یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دي ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا وس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلې راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولې دي، د ګلې سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې دی پیشبینی او برخلاف دی 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 مازی او سابقه کلونو برخلاف اواګانی راځي. مونږ په ولسی کې څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس یا خپل کور شاوخوا کوم ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته د ما کور او راو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده. څومره په ولسی او فامیلی توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
څه وایم چې حکومتونه خو اوس ډېر تمه تي نه ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو هېڅ دوی به توقع نه لري. مخکې هم هغه مراکز هغه دفترونه چې د طبي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسانو سو استفاده کوله، مثال کسانو ته رسیدګي به یې نه کوه، ټول به یې تجارت کوو چې دا ډېر غلط کار و او هېڅوک به نه و چې دې څخه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس ته لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې څه رقم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخته ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، په مختلفو برخو کې خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې دپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دی او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتار ځمکه کرنیز ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی، او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتار ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم دغه ځمکې که دوی له لاسه ورکوي د دوی ژوند به د دوی آینده دپاره به څومره زیانمن
شي په اقتصادي لحاظ باندې. واقعاً چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخه، او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي، دا د کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کېږي. راځئ چې یو بل بحث را شو. هغه په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غل ستانګزین نه پختم دا له هیواد نه بهر اوسېږي. وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څنګه په افغانستان کې مشته دي، هغه یو اداره شته دي او هغه تر یو حده پوري که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پوري یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، ښاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي. د یو ولسوال ته، د یو ښاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوي، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي، په داسې شرایطو کې کاغه ډیر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي لسیمو، او کدی تخلی ارتیا نوینی دغه عاجل او بیړنی سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال ای، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کی، ک غیر فعالی کوشش کوي چې امبولانسونه سیمه ته نږدې ورسی، کوشش کوي چې نږدې روختون ته خبرداري ورکړي چې چمتو وسی، د ژغورنې ډلې، اسکار، پولیس، امنیه قومندانې، نورې ادارې په احزاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي، چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته ای، فکر کوي چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي؟ ځکه که ژغورنې په وخت ترسره شي او سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دوه ساعتو کې شقای ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه نظر څه دی؟
کلکاو نو واقعاً دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې موږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپله غدنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده، هغسې خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زنن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هیواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره راځو د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې، چې هغه والی ده، ولسوالان دي، اغل قیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ورنه کړی شي، او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب دی چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده سوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره. څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب او طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوي باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنیم کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده د افغانستان د خلکو لر دې له خو، نو ټول د دوی زور په ښځو باندې دا چې دا ښځې په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره. د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې، بیا په افغانستان کې، له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي، او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله. نو هېڅکله هغه په صداقت دوی خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
ښه کار نه ده چې موږ له دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی، نو خپل ولس دې په خپله غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی او یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دې باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطا په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي، یو بوسې ته د ځان ورسوي چې خطر
دی. من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي، لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څمرسته کولای شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو خده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره، یا د باران په وړاندې، یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سی بیړنوي حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاری او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاری هغه ځای ته د خپل ماشومان سره ځان ورسي. اغلی امیل زبیر تر ازمه ماغه پښتنه ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې همدا د سرخود او هماغه سیمه چې د سرې میاشتې ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې ده د سیمې ته، بې سودو ته او دې سیمو ته، همدارنګه نورې مرستندوی ادارې دې سیمې ته ډېرې نږدې وي. خو پرون هم چې ما په ځینو سیمو کې له خلکو سره خبرې کولې، هغوی ویل چې تر اوسه پورې د مرستې ژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی، دوی ته یې اوبه وروړي، دوی ته یې ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکان د دې مرستې د دې رسیدنه د دې پالنه د دې جدیتوب د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نه وسلې دوی د حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي. هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي، او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي دوی مسؤلیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي. د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مکلفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغه څه وظیفه یې ده، دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړې نه دی. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کوي، زه فکر کوم دا پیښې بیخي زیات چې د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي. څه رقم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلیږي؟ په داسې حال کې چې په دغسې پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی، او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي، هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو، موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښې دي، د دې مخه نه نیول کېږي. په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کېږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی، او د پیښو زیانونه، مرګ ژوبله، د یو چا ژغورل، زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته پرېږدي چې زه خدا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسې به کېږي، باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي، داسې شیان شته. اغلی امیل تاسو سره به زه مخکې دینه چې خدای پاماني وکړم، په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضحه سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي، او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو، ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي، څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي؟ ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده، او نارینه ډېر کله کولای شي چې په دغه شرایطو کې، البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي، خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري، ماشومانې، ښځې، دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو تصمیم ونیسي چې راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده، دا خو دوی ونشته ولی چې دا مهارت او دې سره د خلکو سره کمی زیات وشو، خلک شکایت لري، دوی باید راپورونه ولري، دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي. په دوهم قدم کې دغه مؤسسات چې دغه څه په دې اړوند کار کوي دوی باید جدي شي او نور پیسې چې پکاري ملل متحد باید په دې اړوند، دا خو څه سیاسي خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده. دی کې بودیجه هم لري دوی، کې د دوی مسؤلیت ده په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري، دوی باید هغه وکړي. بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري، د هغه په اړوند تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبله کموي او د دوی حیات لپاره ضروري دی، او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم کړي، کم حتی دوی ورسوي، کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونیوي. دوی دپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی دپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه ته راغی، دغسې وشو.
ډیره زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابعه ستانکزی د لوګر د ولایت پوخانی مرستیاله، تاسو هم کرا تخپلې د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو، طوفانونو، بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره، په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي، سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باوري شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهنګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او داس سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلف ولایتو کې، خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی، نو اوس په ننګرهار کې به دې چا پام هم نه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه. دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملای امامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جماعتونو کې غونډې سره وکړي، نارینهو ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دي جماعتونه ته د پناه یوسي، مکتبونو کې د سره کور سي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي، دغه په یو ښه مهنګۍ سره دغه مرستې که مهنګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه که په وخت کلیو ته ورسیږي بیا دغسې تلفات سره موږ او تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بلکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي، بیا نو د تلفاتو کچه راټیټېږي.
زمانه کوم لا تاسو نه رابیا ستانګزی همدارنګ لا اغلی وګی امیل دواړو قدرمنونه کورم با چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیخ رامل سکیږي، خو په پیخو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېری مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري، دی هغه وینه بندول یا دی وینه بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقت سکتا رازی، هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې لاره تنفس ورکول یا پسینه باندې او دوه درې فشار راوړل کېدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کی او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولای شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي، یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځای په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځای په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولای شي خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیف تکي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه پوښتنه له کوم ډاکټر نه پوښتنه چې څنګه کولای شي عاجل مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي رادیو د صحت په خبرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولای شي لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګوډو لاندې کسانو سره وکي. زه د خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي دا پرله پسې خبرو. لا ملمنو مننه لا اوریدونکو مننه چې مونږ ته پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت الله ابراهیمی وردګ يم د وردګ ولایت چکري ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډېر ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی انوایرمنټل ډیزاسټر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دي که زلزلې دي که لنډسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دي یا مثلا واورې ښویدنه ده، د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې د ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنډسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي دی په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلي دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي. په کورو کې همدغه ښځې دي، د یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آگاهی عامه هم نه ده شوي، عامه په هوای نه دی ورته رسېدلی. نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په هغې باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږېږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا مو نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم اهلی احترامات د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. عبدالکبیر سترکه یم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
السلام علیکم، زه امید د شکردرې ولسوالۍ څخه تاسو سره هم کلام یم، او غواړم خپل نظریه ستاسو نننۍ برنامه کې شریک کړم. نو زما نظریه او بالخصوص دا اولنی خبره زمونږ په هیواد کې دغه غټ مشکل چې مونږ شاهد یو چې نن ورځ په زمونږ زیات شمیر هغه کې ولایتونو کې رامنځته شوی دی بدبختانه ډیر تلفات او ډیر ځانی او مالی تلفات رامنځته کړي. نو بدبختانه دا یو ډیر یو غټ مشکل دی. خو زما مشوره یا زما دغه دولت ته هم داده سي دولت باید ډیر راسته کې ډیر زیات جدي ګامونه واخلي ځکه صدا یو غټ مشکل دی مونږه هواد ته او بل خصوص دا د دې بچ مخنیوي وشي او دا غرغ دیمونه جوړ شي بل کومه کورونه چې د سین تر سنگ دی خامه کورونه دی دغه خامه کورونه بچ دغه څخه هغه څخه انتقال پیدا کی نورو امن زینو تا کوم زینو کې چې د سیلابونو امکانات کم دی د نورو مشکلاتو یعنی نور مشکلاتونه کم دی پکې. نو دوی دلته دولت مقصر ده ځکه چې دولت باید د هرڅه کې ډیر قوي ګام واخلي او بل د قرضه باندې په یو وجه باندې یو چاته چې حالت مشکلات لري کورونه خامه دي مثال هغه ته به چې په قص ډول باندې یا د سی یو ډول باندې هغه سره همکاري په توګه باندې مخکې ولاړ شي چې هم د کور صاحبان شي او هم مشکلات سره مخ نشي ځکه چې د افغانستان وضعیت اقتصادي ډیر خراب دی. نو دا د دولت یو کومک به وي د ولس سره بل خصوص هغه خلکو سره چې دوی تقریبا هر وخت د مشکل تو سره مختی د دسې ویجار ویجی کورونه ویجاړیږي مالونه د منځزي زمکه له منځزي. نو دغه زما یو پیشنهاد او زما یو مشوره و د دولت سره په دې هله زما غږ د دولت جګ غګړي وګړي واوري او د دې یو مثبته نتیجه راوځي. والسلام علیکم.
کورنۍ کې لمشمن او شذو سره نارینه په دې ډول مرسته کولای شي. یو خو اول چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان د تعلیم ځین محروم دي. یعنی زیات شمیر ځکه مکتبونه الحمدلله ارځې لرو مدرسې لرو دینی مراکز لرو خو ولې بدبختانه چې زموږ هیوادوالو خپل بچو باندې د تعلیم غږ نه ده کړی. خامخا یو څو تعلیم ته تشویقوي خو دش تشویق نه ده. باید له خپل لاسه مدرسو کې واچوو مکتبو کې واچوو. نو په دې ډول ټولنه مخته ځي او ماشوم مقصد تربیه لور ته ځي تربیه کېږي نه. او پاتې شو د ښځو موضوع. ښځو سره سره کوم مرسته کولی شو. ښځو باید بسول شازه سیدا خاوند باندې حق لري. دوم باید بچای د مور سره کم احترام وکي. موږ تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې څومره احترام لري مور. خپل شازه څومره حقوق لري. مور سیدرواخه خپل باندې اطمینان درواخه اطمینان سره کوم ډول رویه وسی کوم ډول سلوک وسی. نو هر څوک که یو څوک مقصد کور کې سرپرست نه لري نو اتمی کلوال یا گاونډیان دا کسب ځنی شي د سرپرست نشته. نو هغه کولای شي چې مقصد زکات په سپار نفر باندې وړي. که کلی کې سن نو کورې سلو کورو کې یو شل کور خوشې پیسې لري دوه باندې اتمی زکات وړي. نو دا زکات دی کولای شي اول زکات خپلوانو باید خپلو ته ورکي. مننه خیر شي او تیر غوم درو ته یاد کړله بیا هم خیر بخښنه غواړو. خو ما په دې خاطر وویل چې د ښځو موضوع بیخي زیاته سوې ده دغه د ښځو کیسې. مننه خیر شي د وخت راکولو مه جهان.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو مو احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کیږي. وجه دا ده اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړیږي. دوی په کورو کې اوتاب نه لري د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو کورونو کوم تاب لري د دې چې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري. خو اکثر کورونو کې نه وي، په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي یا هغو ته وتلي په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان وي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچري د خاورو د خټو جوړې تیل باریکې آبادۍ دي، نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریت په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبي پیښ په باره کې زیاتره وخت چې کشنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي، نو هغه موجه دا دی چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې، نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي، نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا ده خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چار دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته، نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي. همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.
لکش پک تر منزل کا پلی سی سمسا مخی جستا تلو سردا سی دیو کور نل کبرغی جنازی سی پزائی کا بویل شتا خوشی تھا گورنا گوری نچ چرتا زلزی التخفی سی ستا یادونو درشد زلطرہ درومی لکت کی مارغان خوالا دچنی تھی اب آواز مانے عشق روا کنا روا دے
بل مي پپلو ورت گڑی گی مین کوی پپلو بسی دلی گی بل بل مي پپلو ورت گڑی گی مین کوی پپلو بسی دلی گی نلا کے تھاب گورا لپشی تھاب گورا دیکھو بادشاہ کسو گدا دے صدا اب آواز ما دے دیکھو بادشاہ کسو گدا دے